استودیو را به همکارم صالح محمد صالح میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه شغل سرور اوردونکو ته سلام. په افغانستان کې د سهار ته بجې سپیدا خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونه کې اوري چې پاکستان تایید کړ د ناتو هغه اکملتی لارې به پرانیزي چې له خاورې افغانستان ته غزیدلې دي. پر نورو مسایلو هم راپورونه او مطالب لرو، خو اوس خبرونه چې محمد قاسم سولم علي اوروي.
سلامونه هر کله کوم د هم د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د اکملتی لارو د بیا پرانستل کېدو خبره تیر شپه تایید کړه. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاري په اړه خبرې پیل کړي. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې ایرانی چارواکو دوه اذربایجاني اتباع په د هیواد کې د جاسوسۍ په تور نیولې دي. پورا خبرونه واوري. پاکستان پرون ماښام دا تایید کړه چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر مخ بل اکملتی لارې چې له 13 نومبر میاشت رئیس تړلې بیرته پرانیزي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان خبر اعلان ته تیر ماښام ناوخته په اسلام آباد کې په دې اړه داسې وویل:
په دفاعي چارو کې د پارلمان کمیټې د پاکستان له لارې افغانستان ته د دو اړخیزې ارتباطي لارې د بیا پرانستلو اصولي فیصله کړې، تر څو په افغانستان کې د امنیت انتقال بهیر او نورو چارو کې له افغان دولت او ولس سره مرسته وشي. دغه کمیټه یوه ربیا واضح کوي چې د لارې د بندېدلو اصل د مالي امتیازاتو ترلاسه کول نه، بلکې ملي وقار او ځمکني خپلواکۍ ته درناوی و.
په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو عمومي قمندان جنرال جنرال د پاکستان د دې فیصلې هرکلی کړی دی. جنرال آلن په یوه اعلامیه کې په روانه جګړه کې د پاکستانیانو او همدارس د افغان او ناتو ځواکونو قربانیانو ته د درناوی څرګند کړی دی. په عین حال کې پاکستاني طالبانو ګواښ کړی کچېرې موټر چلوونکي د ناتو ځواکونو لپاره پر دې لاره اکمالات ورسوي نو هغوی به ووژني. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي تمه ده چې پر راتلونکو دوه اونۍ کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکارۍ په اړه د دواړو لوریو ترمنځ خبرې پیل سي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دې خبرو له پیل نه مخکې به پر راتلونکو درې ورځې کې یو سیاسي یاداشت تبادله کیږي او بیا به د سند په محتویاتو خبرې کیږي چې تر یو کال به دوام وکړي. افغانستان او امریکا تېر میاشت د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. او دا هم د سیمیون لري څخه د ایران انګلیسي ژبه ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړ چې چارواکو له دوه اذربایجاني اتباعو د جاسوسۍ په تور څېړنې کړې. پریس ټلویزیون ادعا وکړه چې دواړه کسان دې ته ګمارل شوي و چې په ایران کې ځینې مخالفان بیلتون غوښتنې ته وهڅوي. راپور وایي دغه کسان په مې میاشت کې نیول شوي. د دوی نومونه شهریار حاجی زاده او فرید حسنوف ښودل شوي. ادعا شوی چې دوی د اذربایجان له استخباراتي ادارې سره تړلې دي. د ځینو مسایلو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. یو په دې کې د اذربایجان دا تور دی چې وایي ایران په باکو کې د تروریستي بریدونو توطیه جوړې کړي. د روان کال په پیل کې اذربایجان 22 تنه ونیول او دوی ایران ته په جاسوسۍ تورن کړي وو. په عراق کې د یو لړ بمی بریدونو له کبله لشتر لږه 3 کسان وژل سول او نږدې 100 تنه نور ژوبل سول. پرون د چارواکو په خبره په یوې خورنړۍ بمی چاودنه کې 25 کسان وژل سول او شاوخوا 50 تنه نور ټپیان سول. چاودنه په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو موادو د چاودل له امله وسوه چې د عراق د جنوبي شهر دیوانیا یو مارکیټ ته نږدې وسوه. پولیسو په قسمي ډول د کار بندیز اعلان کړ او دیوانیا شهر ته یې تړلې او دیوانه شهر ته ټولې دخولي لارې وتړلې. تر دې مخکې مرکزی شهر کربلا ته نږدې د سړک د غاړې دوه بمونو په چاودنه کې چې شیعه زیارت کوونکي هدف و 15 کسان وژل سول او نږدې 13 تنه نور ژوبل سول. په عراق کې د القاعده شبکې سنی څانګې پر شیعه اهداف و د ځینې وروستي بمي بریدونو مسؤلیت منلی دی. امنیتی چارواکي او عیني شاهدان وایي پرون د یمن په مرکزی برخه کې په دوه هوایي حملو کې چې ګمان کېږي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په مرسته به سوي وي د القاعده شبکې لشتر لږه څلور مشکوک سختریزي غړې ووژل سول. د بریټ په داسې حال کې کېږي چې یمنی چارواکو ویلي دوی د القاعده شبکې څلور لږه سختریزي نیولې دي. په وروستي بریټ کې دوه موټران په نشه شوي چې د شبوا ولایت په بیهان سیمه کې روان و. د یمن په جنوب ختیځ کې پرته سیمه ده چې 13 میاشت سخت دریځ وسلوال په جنوب کې لخپل عمده مرکزونو ورکړه سوي دي. ملګرو ملتونو د وسلو د نړیوال تجارت د تړون په مذاکرو کې د فلسطینیانو د رای ورکولو حق رد کړ. د ارجنټاین سفیر روبرټو کاریگا موریتان دغه اعلان وکړ. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور په دې باب خبر اعلان ته څرګندونې کړې. د داسې وویل
دا کانفرنس دی چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې تنظیم شوی. دا د جنیف عمومي کانفرنس نه دی. که څوک غواړي اصول او قواعد ولولي پوه به شي چې دا د هیوادونو نړیوال کانفرنس دی. نو دا چې داسې د عمومي اسامبلۍ له 1923 میلادي کال راهیسې پرېکړې کړې چې د هیوادونو کانفرنس کې باید د عمومي اسامبلۍ غړي هم شامل وي، خو کاتولیک او فلسطین داسې انګېري چې دا د دوی حق دی څو په دې کانفرنس کې د کومې دولتي غونډې په څیر ګډون وکړي.
دغه خبرې اترې چې ټاکل شوې د جولای میاشتې پر 28 پای ته ورسېږي د فلسطینی استازي د څارونکي موقف پر سر د جنجال له کبله ځنډېدلې وې. واتیکن هم چې په ملګرو ملتونو کې د څارونکي موقف لري په خبرو اترو کې ګډون رد سو. د راپورونو له مخې د اسرایل او امریکا استاز ویلي که په دغه خبرو اترو کې فلسطین ته د ګډون اجازه ورکړل سي دوی به له ګډون څخه ډډه وکړي. د سوریې په جنوبی ولایت درا کې د تازه تاوتریخوالي له کبله ګڼ خلک په ډله ییز ډول اردن ته کډوال سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر په حواله د دوشنبې په ورځ په سرحدي سیمه کې د تازه جګړو له کبله نږدې زر تنه سوریایي کډوال د اردن تر پولې ور واوښتل. د مرستې رسونې چارواکو دغه مهاجرت یو بشري بحران بللی. د اردن لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې استازي اندریو هارپر پر عمان غږ کړی د سوریې د زرګونو هغه کډوالو لپاره کمپونه جوړ کړی چې د جګړو له کبله ورغلي دي. یو این ایچ سی آر وایي دا مهال په اردن کې 1,40,000 سوریایان اوسېږي. او وروستی خبر هم دا چې د فرانسې پولیسو پرون د پخواني ولسمشر نیکولا سرکوزي کور او دفتر ته لشي کړل. داسې ادعا سوي ده چې سرکوزي په غیر قانوني توګه خپلو کمپاینونو ته د تمویل په قضیه کې لاس درلود. یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فرانسې د مالي جرمونو د پلټنې له ادارې څخه په دې ارتباط د قاضي شان مایکل جنټل او نورو پلټونکو په دې اړه پلټنه کړې ده. څارنوالان د دې ادعا په اړه تحقیق کوي چې ګواکې د لیلیانا بیتنکورت کارکونکو چې دا په فرانسې کې ډېره بډایه ښځه ده او د سینګار د اسبابو لوریال د کمپنۍ خاونده ده د سرکوزي مرستیالانو ته د پیسو ډک یو پاکټ ورکړی وو څو دوی ځینې د 2001 میلادي کال د کمپاین په تمویلولو کې کار واخلي. نیکولا سرکوزي چې د تېرې مې میاشتې په انتخاباتو کې جمهوري ریاست له لاسه ورکړ او پر ځای یې فرانسوا اولند جمهوري ریاست ته وټاکل سو دا ادعا ردوي. د خبرونو پای.
د سهار ته بجې او ته د خیس وینن چهارشنبه د چنګر شیا سرطان 14 د جولای میاشتې سلرمه ورزو د راپورونو برخه ده. پاکستان تایید کړ د ناتو هغه اکملتی لارې به پرانیزي چې له خاورې افغانستان ته غزیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو څو اونیو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې پیلېږي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو په څیر په نورو سیمو کې هم خلکو د وسلولو په وړاندې عکس العمل ښوولی دی. افغان دولت وایي د قانون امن ته جدي تدابیر نیولې دي. د ازادۍ او اردوونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. پاکستان تایید کړ چې په افغانستان کې ډیره د ناتو ځواکونو د اکمالاتو تړلې لارې به پرانیزي. واشنگټن د دې لارو بندېدل د دواړو خواوو لپاره د تاسف وړ بللې ده او د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلي پر دې لاره به د اکمالاتو لپاره هغومره پیسې ورکول کېږي چې د لارو تر تړلو مخکې ورکول کېدې. تفصیل له فریدې هوټ سیفی څخه خبرې.
پاکستان پرون ماښام دا تایید کړ چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر مخ خپلې اکمالاتي لارې چې له تیر نومبر راهیسې تړلې فیصله یې کړې چې بیرته به خلاصې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر خبریالانو ته په اسلام آباد کې ویل چې د پاکستان په کابینې کې دفاعي کمیټې فیصله وکړه چې د ناتو د ځواکونو پر مخ اکمالاتي لارې به پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر تر څرګندونو لا دمخه وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر تیر ماخام د ټلیفون لارې خبر ورکړي او دای ورته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د اکمالاتو لارې پرانیستل کیږي. هیلری کلینتن دا هم ویلي چې هینا ربانی ته د متحده ایالاتو په هوایي حمله کې د تیر نومبر په میاشت کې د 24 پاکستانیو عسکرو د وژل کېدو په اړه د زړه له کومې تسلیت ویلي. دا وجنې د دې سبب شوې چې پاکستان سمدستي په افغانستان کې د ناټو پر اکمالاتو خپل لارې وتړلې او د دې دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکو اړیکو کې غټ درس پیدا شو. اسلام آباد همدا ویل چې واشنگتن باید د خپلو هوایي حملو او رامنځته شوو تلفاتو له امله بخښنه وغواړي. په واشنگتن کې د پاکستان سفیر شیری رحمان ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د ښکېدو خواته روان دي. هغې وویل موږ د بهرنیو چارو د وزیرې میرمن کلینتن د څرګندونو قدر کوو او هیله من یو چې دوه اړخیزې اړیکې به له اوسني حالت څخه یو ښه لور ته وخوځېږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولن په واشنگتن کې تیر مخام خبریالانو ته وویل ویکتوریا وایي منظور دا دی چې زموږ دواړه هیوادونه د هغو قربانیو څخه متاسف دي چې د تروریزم پر ضد جګړې کې ګاللی دي. ویکتوریا نولن په خپلو خبرو کې د متحد ایالاتو د دفاع د وزیر خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل ویکتوریا نولند وایي د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پر دې حقیقت خبرې وکړې چې په دې مودې کې چې اشاره یې د لارې بندېدو ته وه زموږ لپاره ډېره ګرانه وه. یو شی چې د دې په نتیجه کې رامنځته شو دا دی چې موږ بیرته د مځکې لارې اړیکې احیا کړې او موږ به په هماغه مره اندازې پیسې ورکوو چې پخوا به مو ورکولې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان الن د پاکستان د دې فیصلې هرکلی کړی. جنرال جان الن په کابل کې په خبرې شوې اعلامیې کې په روانې جګړې کې د پاکستانیو او همداشان د افغان او ناټو ځواکونو قربانیو ته درناوی څرګند کړی دی. په عین حال کې پاکستانیو طالبانو ګواښ کړی دی چې که چېرته موټر چلوونکي د ناټو ځواکونو لپاره په دې لاره اکمالات ورسوي نو هغوی به ووژني او پر دې کاروانونو به حملې وکړي. د پاکستانی طالبانو ویاند احسان الله احسان د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دوی به هیڅ یوې لارۍ ته اجازه ورنکړي چې په دې لاره ولاړه شي. تیر ماښام د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف چې د لوړ رتبه ملکي او پوځي مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل د دې اکمالاتي لارو بندولو نه یوازې دا چې له متحد ایالاتو سره زموږ اړیکې خراب کړي بلکې د پاکستان اړیکې له 940 نورو ناټو غړو هیوادونو سره هم اغیزمن کولای شي.
ومردل چې پاکستان له تیر نومبر میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د ناټو هغه اکمالاتي لارې پرانیزي چې افغانستان ته غځېدلې دي. پاکستان د ناټو په یو برید کې د څلورویشتو پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو له کبله دغه لارې تړلې وې. امریکایي چارواکو د پاکستان د وروستي اعلان هرکلی کړی دی. اوس هم بله مسله هغه هم د امریکا او افغانستان ترمنځ یوه داخلي مسله ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په راتلونکو دوو اونیو کې د کابل له واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه دوړو لوري ترمنځ خبري اپیل سي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې د دې خبرو له پیل مخکې به پراتلونکو درې ورځې کې یو سیاسي اداش تبادله کیږي او بیا به د سند پر محتویاتو خبرې کیږي چې تر یو کال به دوام وکړي. حمید مومن له کابل پر دې مسلې رپورت برابر کړي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ لسترته چوکا ډی کورسه د لومړي ځل د چ دواړو خواوې په امنیتی تړون رسمي خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د شوې موافقه لمخې د امنیتی تړون په اړه به د خبرې پراتلونکو لسورزو کې پیل شي. دغه وزارت د وایان مرسل ډاکټر فرامرز تمنا د سه‌شنبه پر ورځ د وخت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتی همکارۍ د تړون په اړه له خبرو مخکې به پراتلونکو درې ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ یو سیاسي یادښت هم تبادله شي. د ښاغلي تمنا په وینا افغان حکومت غواړي چې د امریکا پوځي حضور قانوني او شفاف شي او خپل امنیتي همکاري وسره د همدغه قرارداد په چوکاټ کې تنظیم کړي.
طبیعی است که ما خواهان قانون مند کردن و شفاف شدن حضور ایالات متحده آمریکا هستیم. تا هر
دی وای دا طبیعی ده چې موږ د امریکا د حضور قانونی کول او شفافول غواړو. سو زموږ او د امریکا ترمنځ هر ډول امنیتی او پوځي همکاري د امنیتی موافقه په چوکاټ کې چې خبرې پر ډرجر پیلو دونکو د تنظیم شي. د دوړو لورو ترمنځ د موجوده موافقه لمخې د خبرې به پراتلونکو لسورزو کې پیل شي. خو تر دې مخکې به دوړو لورو پراتلونکو دوه درې ورځو کې یو سیاسي یادښت تبادله کړي. د افغان حکومت د معلوماتو لمخې د دوړو لور ترمنځ به دا خبرې تر یو کال دوام وکړي چې پکې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پوځي تاسیساتو او له هغو سره په تړلو مسلو به په تفصیلي ډول خبرې وشي. د سیمې ځینې هیوادونه او په تېره به ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالف دی خو افغان چارواکو ویلي دي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو سره له امریکا سره د خپلو اړیکو په اړه سلا مشورې کړې دي. خو له دې سره افغان مشرانو دا هم ویلي دي چې دوی به په دې اړه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې چلند کوي او دوی ته د الله بل هر څه زیات لومړیتوب لري. د کلید ګروپ سلاکار صدیق الله بدر هم په دې ټینګار کوي چې دا تړون باید د ملي ګټو او افغانستان ته د ورپېښو ګواښونو په رڼا کې لاسلیک شي.
د افغانستان لپاره دواړه مهم دي چې ملي مسالې هم په نظر کې ونیسي او د ګاونډیو لخوا افغانستان ته راټیخېدونکي ګواښونه هم په نظر کې ونیسي. په دغه امنیتي تړون کې چې افغانستان له امریکا سره کوي، خو افغانستان ته پکار ده چې په پراخه کچه له هر هغه چا سره چې امنیتي تړونونه کوي خپل شرایط پرې ومني او د خپل هیواد د ثبات خوندي کولو لپاره ګام وچت کړي.
د افغان کتونکو په وینا وسمهال افغانستان ته له خپلو ګاونډیو او په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه ګواښونه متوجه دي او دا تړون به د دغو لاسوهنو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. اکثر افغانان دا باور څرګندوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د دا ډول اړیکو په وړاندې د ایران او پاکستان د مخالفت اساسي علت همدا ده چې د دوی د لاسوهنو مخنیوي کېږي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
په دې ورستیو کې په غزنی کې د شونځیو د تړلو په وړاندې د عامو خلکو لخوا پل سوی پاتسون د دې سبب سوی چې خلک د هیواد په نورو سیمو کې هم د وسلولو د ورانکاره اعمالو په وړاندې عکس العمل وشي. کارپوهان باور لري که چیرې دغه ډول ولسي پاتسونونه په مثبت ډول رهبري سي نو دا به د لرو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره یو مؤثره پدیده وي. په دې اړه رپورټ له محمد قاسم سلیمان څخه واورئ.
کابو یو میاشت مخکې د غزنی د اندړ ولسوالۍ خلکو د وسلوالو لخوا د ښوونځیو د تړلو په وړاندې مخالفت څرګند کړ او راپاڅېدل. د خلکو وایي چې دوی نه یوازې په سیمه کې د کلونو کلونو راهیسې د وسلوالو له ورانکاره اعمالو په تنګ راغلي، بلکې په دولتي ادارو کې له موجوده فساد هم ستړي سوي دي. د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي او د دې ډلې ویاند عبیدالله پاڅون له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې دا پاڅون یو کامیاب بهیر وباله او وی ویل چې د دوی پاڅون په پراخېدو دی. د دې خلکو په وینا چې د اندړو خلک له طالبانو سره کومه لانجه نه لري، بلکې غواړي چې په سیمه کې ښوونځي، کلینیکونه او د ژوند نور سهولتونه موجود وي. د اندړو وسلوال پاڅون د هیواد په کچه لومړنی پاڅون نه دی، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول ولسی مخالفتونه په نارامو سیمو کې لیدل سوي دي. د بیلګې په توګه د غور، هلمند او په وروستۍ کې د لغمان په ولایتونو کې خلکو د وسلوالو په وړاندې وسله راپورته کړه او هغوی له خپلو سیمو وشړل. د لغمان د بادپش ولسوالۍ کې په وروستۍ کې د مخالف وسلوالو یو ډلې چې غوښتل یې د برېښنا ستنو ته زیان واړوي د ولسي خلکو له غبرګون سره مخامخ شول، چې د یوې شېبې وسلوالې نښتې وروسته 15 تن مخالف وسلوال ووژل شول او ګڼ شمېر نورې ټپیان سوي دي. بلخوا کارپوهان وایي چې که چیرې دا ټول پاڅونونه ملي اهداف ولري نو دا به د دولت لپاره هم ګټور وي. د سیاسي چارو کارپوه محمد یونس فکور داسې وایي.
فکر کوم چې دغه سي ولسی پاڅونونه تر هغو چې یو څه مشري، یعنی هغه څه مشري چې تازه فکر وي، د ولس څخه راوتلي وي، نور اهداف منفي ونه لري. زه فکر کوم چې دولت هم باید په دې پوه سي چې دا د دولت ضد نه ده، بلکې دا مرسته ده د یو قانوني دولت سره چې سیمو کې ولس خپل
کتونکي باور لري چې د اندړو په شان پاڅونونه وسلوالو طالبانو او نور مخالفینو ته یو څرګند پیغام دی او هغه دا چې نور نو دوی په خپلو سیمو کې زور زیاتی نسی زغملی. دوی وایي چې دا ډول پاڅونونه باید نور هغو سیمو ته هم وغځول سي چې خلک یې له ښوونځیو، روغتیایي خدماتو او نورو سهولتونو بې برخې ساتل سوي دي.
ومردل چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو په څیر د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلکو د وسلوالو په وړاندې عکس العمل ښوولې دی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دی او اوس په جنقالو کې زیرا ته چې په غربي ورسپونې کې د افغانستان په اړه سره غلي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو د جوړېدو مسله راخستي او په یو برخه کې لیکي داسې بریښي چې د افغانستان په نسبت به د نړۍ په بل هیڅ جنګ ځپلي او د ودې په حال کې هیواد کې دومره غونډې او کنفرانسونه نوي جوړ شوي. فارن پالیسی لیکي د روان کال مې میاشت کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو په مشیزي غونډې کې د افغانستان په امنیت خبرې وشوي. په جون میاشت کې په کابل کې د وزیرانو په سطحه د آسیا زړه کنفرانس جوړ شو او په جولای میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د پراختیا په اړه نړیوال کنفرانس جوړ شي. خبرونه زیاتوي دا مهال د افغانستان په اړه د کنفرانسونو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر او مالي منابع مخ په کمېدو دي، خو د تېرې لسیزې مختلفې پیښې یو له بله ټینګ تړاو هم لري. د خبرونې په باور کانفرنسونه او غونډې افغانستان ته د نړیوالو د پام ساتنې او مالی ملاتړ د دوام په کار کې بریالی وي. د افغانستان مرستندویانې د یو میز پر شا راټول کړل، ښه ستراتیژیک تړونونه په کې لاسلیک شول او افغان حکومت ته یې ښه زمینه هم برابره کړه، خو دې کانفرنسونو او غونډو ستونزې هم درلودې. د خلکو هیلي او توقعات ډیر پورته کړل او ناهیلۍ رامنځته کړې. په غونډو کې د رامنځته شوو تړونو او ژمنو لپاره د تعقیب او عملي کېدو کوم سم او اغیزناک سیستم نشته. زیاتې غونډې خپل هدفونه له منځه وړي او په زیاتو مواردو کې ناکامه کیږي. په زیاتو مواردو کې ډیپلوماسي په مرستو یا منابعو غلبه کوي. په کانفرنسونو یا غونډو کې تر ډیره حده د افغانستان د ستونزو پر ځای د مرستندویانو په اړتیاو خبرې او بحثونه کیږي. له مرستندویانو سره د افغانانو پر ځای د افغان حکومت د نږدې کولو یا آشنا کولو هڅې کیږي. د غونډو او کانفرنسونو زیاتوالی د مسلو او پیښو اهمیت له منځه وړي او په زیاتو وختونو کې غونډې او خبرې د عمل ځای نیسي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي. د افغانستان په اړه د توکیو په راتلونکي کانفرنس کې به د دې هیواد د اوږدې مودې پراختیا لپاره اجنډا وټاکل شي او له 2014 کال انتقال وروسته به د نورو لسو کلونو لپاره له دې هیواد سره په مرستو بحث وشي. خبرونه لیکي دا چې د افغانستان د اوږدې مودې سوکالي مهمه ده، له دې سره دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې آیا په دې هیواد کې به سیاسي او اقتصادي انتقال سم پر مخ لاړ شي. دغه راز دا پوښتنه هم شته چې په امنیتي لحاظ به دا هیواد په کوم حالت کې وي چې له 2014 کال وروسته پکې په چټکۍ سره پراختیایي پرمختګ رامنځته شي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې له ناتو سره د افغانانو د ملاتړ په اړه یوه مقاله لیکلې، خو د دې سازمان د مشرانو په مختلفو دریځونو انتقاد کړی دی. ورځپاڼه لیکي طالبان پوهیږي چې د افغانستان د جګړې تحرک د ائتلافي ځواکونو په لاس کې دی، خو پوښتنه دلته ده چې آیا ائتلاف په دې خبره پوه دی؟ ګارډین لیکي څه موده وړاندې د کابل پوهنتون محصلانو یو سیاسي بحث جوړ کړی و او زیاتې پوښتنې د افغانستان په امنیت کې د ناتو د ونډې په اړه وي. د دې محصلانو وړاندوینه آشنا وه، ځینو یې داسې محاسبه کوله چې ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې بری نشي حاصلولی او زیات شمېر یې په دې نه و خبر چې د ناتو مشرانو دوه ځلې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د خپل تعهد پخلی کړی دی. دا وروستۍ ژمنې د شیکاګو په کانفرنس کې وه. ګارډین لیکي د کابل پوهنتون د محصلانو حیرانتیا د پوهېدو وړ ده، او دا ځکه چې د ناتو غړي هیوادونه په خپله حیران او ګډوډ دي. جمهور رئیس باراک اوباما د مې په لومړۍ نیټې افغانستان ته د سفر پر مهال دوه پیغامونه ورکړل. یوې جمهور رئیس کرزی ته د ژمنې پیغام و چې له 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د خپلې انتخاباتي مبارزې په وینا کې ژمنه وکړه چې دا جګړه به په همدې 2014 کال کې پای ته رسوي. ورځپاڼه لیکي موږ د نړیوال تفاهم په عصر کې ژوند کوو او مشران مو په یو وخت کې مختلفو اورېدونکو ته مختلف پیغامونه استوي. مشران نه یوازې ستراتیژیک تفاهمات ګډوډوي، بلکې په خپله د ستراتیژۍ په اړه هم اندېښنې زیاتوي.
د افغانستان په اړه د توکیو د نړیوال کانفرنس تر جوړېدو مخکې د افغانستان ولسمشر څرګندونې کړې دي. په دې کانفرنس کې چې د یکشنبې په ورځ د جاپان په مرکز کې جوړیږي، د نړۍ د لسګونو هیوادونو او مرستندویو موسسو استازي برخه اخلي او افغانستان غواړي چې په دې یو ورځنۍ غونډه کې د خپلو پراختیایي پروژو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. احمد شیبر رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکي یکشنبې په توکیو کې په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې د 3.9 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي. ولسمشر کرزی د جاپان ان ایچ کی خبری رسنۍ ته د سیشنبې په ورځ په کابل کې وویل 3.9 میلیونه ډالر افغانستان هر کال له نړیوالې ټولنې غواړي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر باب سام روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغانستان د پراختیایي پروژو لپاره له 2015 تر 2025 میلادي کلونو پورې هر کال له 3.3 تر 3.9 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. باب سام له افغان حکومت د مرستو په بدل کې د نړیوالو په غوښتنو کې د اداري فساد پر مخنیوي ټینګار وکړ او وی ویل
ان اورډر ټو ګیټ د پیپل اف افغانستان اند د انټرنیشنل کمیونټی کانفیډنس
د مرستو د لګولو او د مطلوب نتایج په حق له د افغانستان د خلکو او د نړیوالو ټولنې د باور د پیدا کولو لپاره افغانستان باید د امنیتی ستونزو لري کولو، د ظرفیتونو ارزیابي، خې حکومتداري او د فساد مخنیوي ته هڅه وکړي.
د جون پاته وشتمه په نوې ډیلی کې د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو له لوري د پنګاچونې کانفرنس جوړ شو او هلته هم د غونډې برخوالو د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د امنیتي ستونزو د لرې کېدو لپاره ولسمشر کرزی جاپاني رسنۍ ته د سیشنبې په ورځ وویل طالبان کولی شي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې طالبانو ته زما وړاندیز دا دی چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او په افغانستان کې په یوه سیاسي غورځنګ بدل شي. حامد کرزی زیاته کړه د دې هر کله کې چې طالبان په قانوني ډول د هیواد په دیموکراتیک بهیر کې برخه واخلي او د خلکو په مټ د هیواد ستر سیاسي واک ته له دې لارې د رسیدو هڅه وکړي. په ټوکیو کې د اکشن بی پروس د افغانستان لپاره په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون او د نږدې اویا هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان مالی وزیر روانه اونۍ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ټوکیو کانفرنس د حکومت جامع پروګرام تیار کړی دی. حضرت مرزا خلوال هیله څرګنده کړه چې د ټوکیو په کانفرنس کې به د افغان حکومت 22 پروګرامونو ته مالی سرچینې پیدا شي او که چیرته دا پروګرامونه پلي شي افغانستان به په خپلو پښو ودرې شي او خلکو ته به کارونه پیدا شي.
ومردل چې د افغانستان په اړه د جاپان په مرکز ټوکیو ښار کې نړیوال کانفرنس د یک شمې په ورځ جوړیږي. افغانستان هڅه کوي په دغه کانفرنس کې له مرستندوی هیوادونو خپلو پراختیایي پروژو ته مالی مرستې راجلب کړي. په دغه کانفرنس کې د ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. اوس به د یو افغان پولیس پیغام اورو چې وایي درنې وسلې نه لري.
ستاسو له پیغامونو نه
زه مجاهد مقبل د پکتیا ولایت د پټانو له سره د مقبل او مزرل ګاډې نه خبرې کوم. او مو د افغانستان حکومت نه دا وختنه د سرحدي پولیسو د کوي وسلې ورکي صحیح تجهیزات ورکي د تمکنای ول سره د دندې پټان سرحدي ول سره د پاکستان سره په سرحد باندې پرتې دي. هیڅ درانی وسلې نه لري او مخالفین چې د هر غره سره جګ جګ غرونه دي توغندي و تر وښړي او دوی د دې توان نه لري د پای نشي کولای. ما د افغانستان مهمو چارواکو د محترم گردیز ولی صاحب څخه دا وختنه د امنی کمانډر څخه چې د پکتیا ولایت څنګه ولا سره دندې پټان سرحدي ولسوالۍ ته سرحدي پولیسو ته درنی وسلې ورکړي او چې د مخالفینو د پاپ وکړي.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د قانون په وړاندې د ګواښونو مخاوني نیول سينو د دې پروژو کاربلستون سره مخامخ سي. دغه وزارت وایند ازادي اراده تول چې د سیمې ځینی هیوادونه هڅه کوي هغه سیمې نام نکړي چې دغه قانون پکې دي. نور حال د جمیلې ظریف پر پټ کې
د افغانستان په یو شمیر هغو سیمو کې چې قانون موجود دي د غوښونو او نامنې درمسته کېدو له امله افغان حکومت او یو شمیر عام افغانان په اندېښنه کې دي. د قانون وزارت د معلوماتو له مخې دغه اندېښنې تر ډېره د لوګر د مس عینک په اکله موجود دي. د دې وزارت ویان جواد عمر د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې که دا ستونزې دوام پیدا کړي نو د افغانستان د نفتو او قانونو د کیندنو کار او اقتصادي پروژې به له ستونزو سره مخامخ کړي.
پرته له شکه چې دښمن هم خپلې هڅې کوي چې دا پروژې له ستونزو سره مخ کړي او دا ستونزې له مخکې هم موجودې وي. که دا پیښې ادامه پیدا کړي نو د دې پروژې د له منځه تللو لامل به شي.
د قانون وزیر وحیدالله شهرانی د تېرې یک شنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې په دې برخه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې وه. د لوګر د مس عینک په نړۍ کې د ډېرو لویو قانونو له جملې څخه دی چې د دې پروژې کار حکومت څلور کاله مخکې یوې بهرنۍ موسسې ته ورکړی و. بلخوا افغان چارواکي وایي چې د دې پروژې کار د وسلوالو مخالفینو او د سیمې یو شمېر هیوادونو لخوا له ګواښونو سره مخامخ کېږي. په ورته وخت کې د قانون وزارت وایي چې د نفتو پروژې کار هم له ګواښونو سره مخ دی. د کورنۍ چارو وزارت هم د دې ګواښونو شتون مني او وایي چې یو پلاوی لوګر ته لیږلی څو په دې هکله څېړنې وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلاوی له څېړنې وروسته به دوی د پیښې په هکله پریکړه وکړي.
نو مونږ تر اوسه هم بیا آیات واستوي تر څو هغه اندېښنې چې نوې مطرح شوي هغه لرې شي. نو هر اقدام ته چې ضرورت وي د کورنۍ چارو وزارت اقدام عملي کوي. زموږ اساسي هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو افتخار وساتو، د افغانستان دغه معدن چې د ټول خلکو دي دوی لپاره تامین امنیت وکړو. دا زموږ وظیفه او دنده ده.
د افغانستان دښمنان بیخي زیات دي، خصوصا هغه دښمنان لکه طالبان، القاعده، حقانی او هغه استخباراتي کړي چې نه غواړي افغانستان دي په اوساو ترقی کې ژوند کوي. هغه ډېر په دې تشویش کې دي چې څنګه کېدای شي افغانستان باید د معدنونو څخه استفاده وشي.
همدارز یو شمېر کتونکو هم له افغان حکومت نه غواړي څو د دې پروژو د امنیت ټینګولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د حقوقي چارو کارپو اجمل هټمن ازادي رادیو سره په مرکه کې د افغانستان ټول قانونا له اقتصادي پلوه د هیواد په ګټه وبلل.
په افغانستان کې کوم لاسوهنه دي نور هیوادونو په ځانګړي توګه د ګاونډیو روانې دي. وایي نه غواړي چې افغانستان له دغه خپل طبیعي منابعو نه په استفادې سره په خپلو پښو باندې ودرېږي. دولت د دې امنیتي برخې ته ډېر جدي پاملرنه وکړه. په دې برخه کې جدي تحقیقات پکار دي. که چیرې اطلاعاتو کې دا ثابته شوي وي چې نور هېوادونه یا مخصوصا ګاونډي هېوادونه د دغو حملو په پلانولو کې لاس لري، دغه اسناد باید دقیق وڅېړل شي او دا باید حتی د اعتراض په توګه هغه هېوادونو ته وسپاري چې زموږ د تحقیقاتو په اساس باندې تاسو په دې کې لاس لري. د افغانستان حکومت ته مهمه خبره دا ده چې هغه امنیتي تهدیدونه چې دي دغه مخه ونیسي او حکومت پرېکړه چې په دې برخه کې یې په جدید تحقیق وکړه ترڅو چې اصلي عامل معلوم شي.
افغان حکومت په تېرو لسو کلونو کې د قانونو د پراختیا او خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د یو شمېر امنیتي ستونزو او سیمه هېوادونو د مداخلې له امله بیا هم د افغانستان د ډېرو پروژو کارونه له ستونزو سره مخامخ دي. د یو شمېر کتونکو په وینا که دا ستونزې همدا ډول دوام پیدا کړي نو د دې ټولو پروژو کار به ودرول شي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمل څخه اورو.
پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د اکمالاتي لارو د بیا پرانستل کېدو خبره تېره شپه تایید کړه. دا لار د 13 نومبر میاشتې راهیسې د ناتو د اکمالاتو پر مخ تړل شوې وه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکارۍ په اړه خبرې پیل کړي. د ایران انګریزي ژبې تلویزیون پریس ټی وی راپور ورکوي چې دوه اذربایجاني اتباع په دې هېواد کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي. پر دې کسانو تور دی چې په ایران کې مخالف بیلتون غوښتونکي هڅول. په عراق کې د یو لړ بمي بریدونو له کبله لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي او نږدې 100 تنه نور ژوبل سوي. د یمن امنیتي چارواکي وایي چې د دې هېواد په مرکزي سیمو کې د مشکوکو بی پیلوټو امریکایي الوتکو په دوو جلا جلا حملو کې د القاعده شبکې 4 غړي وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د وسلو د نړیوال تجارت د تړون په مذاکرو کې د فلسطینیانو د رای ورکولو حق رد کړ. او د سوریې په جنوبي ولایت درا کې د تازه تاوتریخوالي له کبله شاوخوا 1000 تنه په ډلهیز ډول اردن ته کډه سول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي دا مهال په اردن کې 140000 سوریایان اوسېږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. ازادي راډیو هر ورځ سهار له د ماښام تر بجو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام پر 3.5 صفه صافه واضح اوري. اکسون موبایل کمپنۍ د افغانستان په شمال کې د افغان تاجک سیمې د تیلو او ګازو د استخراج لپاره په مزایده کې ګډون وکړ. دغه کمپنۍ د تیلو او ګازو امریکایي کمپنۍ ده چې د نړۍ په 21 هیوادونو کې تاسیس خانی لري. احمد شیبر اوربندی رپورٹ برابر کړی.
اکسون موبایل کمپنی تایید کړ چې د افغانستان د تیلو او ګازو د استخراج په برخه کې په مزایدي کې د برخه اخیستو لپاره فورمې ډکې کړې دي. اټکل کېږي چې 1 میلیارډ بلر تیل او ګاز په دغه سیمه کې وي چې مزایدي ته وړاندې شوې ده. د افغان تاجک د نفتي حوزې مساحت د وی کاناډایي کمپنی لخوا 1.5 کیلومتر مربع تثبیت شوی. د نفتو د دې حوزې ختیځ ته د هندوکش خورونه، لویدیځ ته د آمو سیند یوه برخه، شمال ته آمو سیند او جنوب ته د بلخ ولایت د البرز غرونه پراته دي. د امریکا د انجینرانو د یوې ډلې د سروې له مخې د آمو سیند او افغان تاجک په نفتي حوزو کې 444 میلیارډ متره مکعب اوبلن ګاز، 219 میلیونه ټنه تیل او 70 میلیونه ټنه کاندنسات تیل شته. کاندنسات یو ډول تیل دی چې په ترکیب کې ګاز وي. د آمو سیند د نفتي حوزې د تیلو د استخراج او اکتشاف تړون د جدي پومه د افغانستان د قانونو وزارت او د چین د نفتو د ملي شرکت CNPCI ترمنځ لاسلیک شو. روانه اونۍ د افغان تاجک حوزې د تیلو او ګازو په برخه کې په مزاربې کې د ګډون ضربو لاجل پای ته ورسید. د اکسون موبایل کمپنۍ ویاند الن جیفرس وویل چې د اکسون نړیوالې کمپنۍ د تیلو او ګازو تحقیقاتي برخې خپله فورمه وړاندې کړې ده. په افغانستان کې د اکسون موبایل کمپنۍ دلچسپي ته یو شمېر حیران شوي دي ځکه چې امنیت ته اندېښنه نشته او په داسې هېواد کې د 1.5 کلونو په مخه پانګونه اسانه نه ده. بل لور ته بنیادي تاسیسات نه دي ودان شوي نو بازارونو ته د تیلو او ګازو رسول ګران دي. که چیرته د اکسون موبایل کمپنۍ درخواست ومنل شي نو د چین د نفتو له ملي شرکت سره همداراز د هند له ONGC کمپنۍ سره به مساعده سخت شي.
په پکتیا کې 15000 کیلوګرامه هغه نشي مواد چې د تیری وکل په اردو کې د دی ولایت په بیلابلو سیمو کې نیول سی وو وسوځول سول او د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي کلکه غوښتنه وسوه. داوود توپان او نور جزیات.
په پکتیا کې ځای چارواکو او امنیتی مسولینو په دې ولایت کې یو اندازه نشئی توکو ته ور ورواچاو. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال زلمی وریا خیل رسنۍ ته وویل چې دغه بیلابیل نشئی توکي د یو کال په اوږدو کې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې نیولي او دا د خلکو رسنۍ په مخ کې ور ورته کوي. د زیاته کړم
تاسو ګورئ د پکتیا ولایت ټولو ارګانو امنیتی ملي، پولیسي ملي، سرحدي، د اردوی ملي او د ریاست مواد مخدر ټولو په حل زلو سره تقریبا 15 کیلوگرام خام، چرس، چلور بوتره، الکولی مشروبات، یو اندازه هیروین، تریاک، وسوسه اول سو.
د د پوینا پولیس یو د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې پیوړی شوی دی چې دا نشئی توکو او نورو موادو د کاچاک مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړه دا مواد د پکتیا لاره د هیواد نورو برخو بیا غونډي هیوادونو ته لیږدول کېدل چې وخت په وخت د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی او دا د سوځول کیږي.
دا په جریان د قاچاق کې نیول شوی دی، له اوسه په ځای ته انتقالول یا غوښتل چې بهر ته انتقال کړي او بهر راوړي چې بلې خوا ته ویسي.
په پکتیا کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ډاکټر حفیظ الله احمد زئی هم وایي په دې ولایت کې له 13 کلونو را په دې خوا د نشئی توکو کر په بشپړ ډول بند شوی دی او خلک په دې برخه کې همکاري کوي.
ان شاء الله پکتیا کې پولیس غښتلی دي، قانون تطبیق کیږي، خلک د دولت سره دي، د دولت اوامرو احکامو ته غاړه ایښې ده، ځکه چې ولسونه له موږ سره دي. ان شاء الله تعالی موږ د کامیابۍ په لور روان یو.
نوموړي دا هم وویل امنیتي ځواکونه د پخوا په پرتله اوس په نسبي ډول پیاوړي شوي دي او د نشئی توکو د کر او کاچاک د مخنیوي په برخه کې زړه پورې لاسته راوړنې لري. په دغه ولایت کې په لوی اندازه د نشئی توکو د سوځول کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې په دې ولایت کې د نشئی توکو کر او کاچاک د ولایتي چارواکو په خبره صفر دی. تو تپان ازادي رادیو پکتیا.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، زه همدا اوس یو ځوان سره ولاړ یم. اول به د نو پښتم نوم به راوخی او بیا د خپل کار په اړه به راته وایي.
زه عبدالقدیر رسایم، پروډکشنونو کې، ټی وی سیریالونو کې، همداراز رادیوي سیریالونو کې کار کوم.
ښه، نو رسا صاحب، داسې یو تمثیل چې تا په ذهن کې یو خوندر کې یو وایي کې راته همدا شی به
په یو ډرامه کې زما کرکټر چې موږ کورنۍ شخړې پیدا کیږي نو هغه کې زه د مور په سر ښځې سره جنګیږم نو هغه ته دا وایم چې ګلدسته خوله دې بنده کړې ده، دا زما مور ده، مور وای مې خلې شه درته وایم. نو دا
اوس مزور ډار کوم
ډېر دلته زه په مور ولاړ یم. دا چې دغه کوم نقص چې دی هغه په ما کې دی، نه زما په ښځه کې، نو ځکه زه په دې باندې غوسه کېږم چې دا مشره ده. خیر،
واده خو دې نه دی کړی؟
واده مې کړی دی.
کله خو همداسې کور کې جنگ نه دی کړی؟
نه، زه چې دا څه غوسه ده دا په ډرامو کې وباس.
په رولونو کې دې کوم ډول رول
خوښېږي؟ زما خو همیشه چې خوښ شوی دی دا ټراجېډي او یو مرکزي کرکټر.
کله دې داسې کرکټر کړی چې ډېرې تا ژوند سره نږدې؟
هو، دغه ډرامه چې ما تاسو ویل زما قدیر کریکٹر زما په همدې قدیر په نوم یادېدم، دا زما د ژوند سره ډېر نږدې و، ډېر نږدې و. نو زه په دې باندې ډېر ښه پوهېدم چې دا نقش څنګه ولوبم.
کله چې ته یو ډایلوګ وایې یا هغه کریکټر ته په ښه ډول تمثیلیې، څنګه کوې؟ یعنی خپل ځان په هغه کریکټر په چوکاټ کې ځایوې؟
پخوا به راډیو ډرامې داسې وې چې هغوی به مایک ته ودرېدل او دا ډایلاګ به ویلې، خو اوس ریالیزم هغه پخوانی سیستم اوس بیرته پلی شوی. احساس پیدا کوم په ځان کې چې زه کورنۍ لرم، په کور کې مور ده، ښځه ده، بچی دي، دوی سره زه څنګه بیهیو کوم یا دوی سره څنګه د تګلاره چلیږم زه دوی سره. نو همدا راز زه دغه کریکټر چې لیکوال لیکلی دا کریکټر هغه په ځان کې ځایوم او دغه د کامیابۍ او د بریا لاره م همدا ده چې په ځان کې کریکټر پیدا کړي.
نو تل بریالي اوسه، مننه.
ډیره مننه ستاسو.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي اوریدونکو په دې پروګرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې له پاکستان پر افغانستان د توغندیو پر توغیدو، خپل سر وسلوالو، ناامنیو، اداري فساد، روغتیایي ستونزو او نورو مسایلو دي. په پروګرام کې زه سالی د هر کله غونډې در سره یم. دغه پروګرام سبا نه شل دقیقې دی. د ازادي اوردونکو پروګرام ته غوښ لريست چې هر اونۍ 2200 د ټلیفوني پیغامونو ایمیلونو او لیکونو پر اساس جوړیږي. اول پروګرام هر سه‌شنبه د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې خبريږي چې د چهارشنبه د سهار د 2 بجو په خبرونه کې بیا اوریدلای شي. بل پروګرام د جمعې د ورځې د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي چې د شنبه د سهار د 2 بجو په خبرونه کې بیا تکرار خبريږي. راځي په دې پروګرام کې د اوردونکو راغونډسوي ټلیفوني پیغامونو ورو چې پر بیلابیلو مسایلو دي. څوک د پاکستان له خاورې پر افغانستان پر راکټي حمله انتقاد لري، څوک وایي په خپل سیمه کې روغتي ستونزې لري، او ځینې نور بیا له ناامنۍ څخه په تنګ دي.
کونړ په ولایت کې د پاکستانی یرغلګرو لخوا برید کېږي، جواب نه ورکول کېږي. دا څه رقم حکومت ده، دا څه رقم به جمهور ده، دا پیغام تمام افغانستان خلکو ته ورسوي.
پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. مونږ د افغانستان د خاورې دپاره زموږ مشرانو سرونه ورکړي او مونږ به یې ورکړو. وسلام.
افغانستان حکومت کی افغانستان دفاع
جو عبدالله دورانی د ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ ته خطاب سره پلي کړم. دا څو ورځې پر وسته موږ دا خبرو څخه اورو چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په خاوره باندې توغندي بریدونه کوي او دولت د موږ دولت چپ ورته پاتې دی. زه د تاسو د راډیو له طریقه د دفاع وزارت جلالت ما په حمد کرزی او د کورنۍ چارو وزیر څخه دا غوښتنه کوم چې باید د دوی په حق لا باندې اقدام وکړي. زه د امریکایانو څخه دا غوښتنه لرم چې تاسو په کورونو کې عملیات کوئ په داخل کې، ولې د پاکستاني ځواکونو مخه نه نیسئ چې بی ګناه کسان وژني.
کوم اسلام بچا خبرې کوم لوګر ولایت ازلی سورینه منهیر په نوم یو سیمه ده چې هغه جنې موزیل او وان راشته کیږي. حکومتي پوسټو باندې په کلو کې لګیږي. امام حکومتي چارواکو نه داخله شي دي ناوړه ناوړه عمل مخه ونیسي. وسلام. ازادي راډیو نه یو جهان مننه.
منګه سیمه کې صح موزل راشته کیږي. منګه نه سو کول چې ورځنی کارونه تر سره کوي. دولتي چارواکو نه مدا اخیله د چیز دي نه وړه کار مخه ونی شي.
یار وکاله خو یې سخت دنجال اچوي ده.
ازری لسوالی ته خا خبرې کوم. زمونږ دی ازری په لسوالی کې اربکیو ته ډیر ضرورت دی او باید کورنۍ چارو دې ته ډیره پاملرنه وزارت پاملرنه ورته وکړي. وسلام. به احترام.
دلارام د خاشرود څخه پیغام لرم. موږ د مرکزی دولت څخه غواړو چې په ګلستان، بکوا، دلارام، خاشرود او چکات کې موږ ته دغه اربکیان راته ډیر کړي، ځکه موږ د پرارود په ولسوالۍ کې او واشیر په ولسوالۍ کې دلته کمبوتي موږ د ګلبدین د نفرو څخه ډیر په عذاب یو. باید موږ سره کومک وکړي دولت. موږ به خپل سره نیمی کړو، خو دغه اربکیان به د ځان سره وساتو. ستاسو څخه ډیره مننه.
زه عبدالرزاق عثماني د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دغه دوو ولسوالۍ کې چمتال او په چربلک ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په نامه او یا د اربکیانو په نامه باندې کسان پیدا کړي دي چې دغه کسان خلک ډېر ځوروي او د شپې دروازې وټوټه کوي، غلاوې کوي، هرڅه کوي. خلکو سره ډېر سخت خلکو سره په عذاب دي. خدای په لاس د خدای په دغه باندې چې دغه حکومت نه مرده خواهش کوو چې دغه خلکو سره یو رویه وکړي. نری زمونږ مملکت ته په رحم ملي اردو راواسي او کنی د دوه خلکو سره مونږ دي په آزادۍ.
دولت نه دا خواهش ده چې زمونږ په منطقه کې د پروان ولایت د شینوارو د ولسوالۍ د یو درې نه غږیږم. د غربکیانو نه زمونږ ډېر په آزادۍ ډېر سره ډېر سره په سختۍ سره مخامخ یاستو. دولت زمونږ دا هغه ده چې باید دغه غربکیان لرې شي.
در خزمن ځای کې اوسه تنه اربکیان پیدا شوي دي. دغه نه منګه ډېر تکلیف کې یاستو او ډېر سره هغه یاستو نارامه یاستو. زه د غربند شینوار ولسوالۍ د ډېر اوسېدل او هغه احمد نومېږم. اربکیان نه من ډېر په هغه کې یاستو، ډېر مشکل سره مخامخ یاستو. من سره اوس ځای کې ښه امنیت دی. یو څو ګلان زمونږ ځای کې پیدا شوي دي. ستا دا خواهش لرم چې د اربکیان نور لرې کړي. دغه ځای من ډېر ازار یاستو.
خلق
زه غلام نبی د هلمند ولایت نه خبره کوم. زما پیغام د کورنۍ فشار د وزارت نه دا دی چې دا کومه ملیشیا چې د اربکۍ په نوم جوړه شوې ده دا بې فائدې ملیشیا ده او دا دلته خلکو ته تاوانونه رسوي. دا دې بېرته خالصلاح کړي د دې پر ځای بل ملیشیا جوړ فوج جوړ کړي.
زه د کاپیسا ولایت د لسوالۍ نه خبرېږم. زمان شکر دغه مخکې د دې نه دې لاره کې ډېر څه امنیت و چې تلو راتلو تعمیر ته یا کابل ته هېڅ خبره نه اوس موټر به رہی اربکیان اچولي هېڅ امنیت نشته. خلک وهي تقعید دې دپاره که کوم امنیتي کوسې واچي ډېر ښه کار به وشي او تاسو نه ډېره مننه.
زه د هلمند ولایت ترخنه عمارف څخه تاسو ته زحمت ورکوم. نمسم د سولاری از موږ زار باید چې تاسو یې نور مکمل تصویر شوی ترخنه ورو انتقاد چې د نظامی د خوا څخه د مرزي د خوا څخه او د نړۍ د خوا څخه نو دغه درې سره د خوا څخه د پلکیږي نو د اروچان د دې د خلک ټینګي د پیسو رای لکه نو کله چې نفر ټینګي بس یو زړه د بکې پیدا کړي مفکله شو کو بو سره شي د خپل واشه وي د طالب دی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی است.
زه محمد خان د زابل ولایت خبره کوم. دا شو شوب سره چې د داسنګ ډاکټران دی په شفاخانه کې ډاکټر کینی هغه دغه چې په ډاکټر کینی هغه په دې کې کینی چې ورسره تاسو مرزانی وکاتو په تاسو مرزانو کې دغه پرچی ولیکلې چې به د وخانه ما شو نه خو د بل څوک ویلې شي نو نه چا نه څوک دوا ورکولې شي نه په پیږي د خانه خابه د زده وخانه ته دې بیا به دې دوا درکوي دې به چند درکې نه حساب نو دا څنګه عدالت باید چې دې عدالت معلومات وشي.
ولایت فروان ولسوالی کی شاسین احمد ارکوم لما دا سیاحت عامد فروان دا درخواست ہے چې کی شاسی کے کلینک جوړ شوی دی. ډاکټران نشته د خدمت نشته د عوام پسوکوار شي مریضی دوایی نشته رستش یو تعمیر جوړ کړی دی. ما د نورو مقاماتو نه د درخواست د کیسابتی ته توجه کی دوایی باره کې د ډاکټرانو باره کې هغه ډاکټران دي چې هغه په نه په نفس پوهېږي نه په مینه پوهېږي خدا شم یو میاشت لپاره چل جوړ کړی دی کوور شي نه تعمیر ولاړ دی. زما د فروان شتعامی نه د لوړو مقاماتو نه دغه درخواست دی چې کیسافي ته دې کلینک ته زنانه ډاکټران نور داشن ډاکټران راولي کړي چې د عوامو د غریبانو مشکل حل شي. کله کابل ته رواني کله فروان ته رواني دا غریب ولس دی دا ډېر مظلوم ولس دی.
دا نه واکسین په اړه چې دا تاسو ته دغه کوي رپورټونه وړاندې کوي په دې کې سره سر د روغتیا وزارت ملامت کوي ور هغه منطقې دي هلته داسې منطقې موږ لیدلې دي تاسې ولاړ شئ په خانشین کې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې خو څوک ما ولیدل هغه کولرا مسره و دوی ترې وسایې لاندې پراته وو ځم یې کوو چې پلانکي ځای ته رسي و پیاده خو بیا به ووایي چې موږ طالبان نه پرېښو پسي وخت د اطغر ولسوالۍ معلومات وکړي د کندهار د معروف ولسوالۍ معلومات وکړي د زابل د شمرجو چې دا واکسینونه په سره کم کېږي په دوه کاله کې په مرکز ته نږدې کړي.
د ګلران ولسوالۍ څخه چې محمد شاکر درته وایم چې دغه د د خلو دپاره سنګ خدمت نه کوي دا کارونه دي حکومت چې سم سړی دي راولي سم سړی دي کار وکړي دا خیران دي څه وبچ د کار څه وبچ.
زه جواد کټوازی د سعودي عربستان څخه تاسو سره تماس کې دا پیغام د ټولو وطنوالو ته چې د ټولو طالبان هغه مروان ورونو ته سراسي دوی سوله وکړي او د سولې لارې شورا همکارانو له رسانو نه مو دا خواهش ده چې دوی راشي دې ته به موږ دغه زمینه په سعودي عربستان کې برابره کړو او دغه طالبان مشرانو سره به کښېنو او د سوله وکړي نور وسلام.
خیرمد له کارنامه زه د کلي صاحب نه دا خط غواړم چې په افغانستان کې د خلکو سره سولې او امن خبرې وکړي او بلکې د سعودي سره د لیدو لاسلیک وکړي په دې کې ټول افغانان روان دي په پاکستان باندې.
دا د شیکاګو غونډه ډېره کامیابه غونډه ده.
خو بل خبره داد افغانان ورونو ته یایم که په حکومت کې د کله حکومت دی بندي چې نور یاتي پردو غونډو ځان ما احتیاجوي خپله تکړه سي ملا وتړی ملي اردو ته یایم ملي پولیسو ته یایم او طالبان ورونو ته یایم چې د پاکستان له غېږې راووزي دا پاکستان شپېته کاله مخکې انګریزانو تسلیم شوی و چې دوی خپله شپېته کاله مخکې تس د اسلام په نامه تسلیم شوي دي اسلام له تر اوسه پاکستان هم نه نو تاسو ولکه اسلام ته ورسئ دا ناکامه ده تاسو د پاکستان راووزي خپل وطن ته راسیه تاسو د مغرونه یاست
د ایران څخه ټول افغانان دا وباسي باید چې خپل ملک ته راشي خپل ملک خوشحاله او آباد جوړ کړي د افغانستان د مهاجرنو زما دا خاص کوم چې په پاکستان کې دي چې دا خپل ملک ته راشي خپل ملک جوړ کړي ځکه چې پاکستان کې چې موږ اوسېدلو د اوسه پرې اوس موږ افغانستان ته راغلي یو کنده د خاص کونړ په دې کې اوسېږو اوسم زه دا غواړم چې د افغانستان د پاکستان نه ټول افغانان دا واوړي او خپل ملک جوړ کړي
ابراهیم اکبر خیل د غزنی ولایت د پیرو ولسوالۍ د اکبر خیلو له کلي د زیادي له بازار خان ملک ملا دغه د معاشري مخکښ خلک دي نو دوی موږ وخت دا ماحول ته راواستل جنګونه دي یو بل وزنو پارټي جوړې کړې دي باید سیم خان او ملک او کومندان دا کار وکړي چې موږ پر سمه د آبادۍ پر لار روان کړي په موږ باندې مرګ جوړ کړي په موږ باندې وطن جوړ کړي په موږ باندې کلی جوړ کړي یو داسې نصیحت یو داسې دغه کسرارو ته وکړي چې هغه سبا موږ فخر په وکړو یا د کلیوالۍ له لحاظه او یا د وطن له لحاظه دوی موږ وجنګو ته دغه کړي په هغې بازي را باندې جوړه کړي یو همدوري کشوي بل همدوري کشوي نو هر ملک او هر خان او هر ملا دغه توقو دین لرو چې دوی موږ یو داسې ورورولي ته راولي چې په موږ باندې د خدای موصلو هم نه یو او د رسول موصلو هم نه یو وطن او کلی را باندې جوړوي نفرتونه پرېږدو خېلي پرېږدو یو ښه ودان قوم جوړ شو
محمد او دخله کې د پټ څه خبرې کوم په محبت خود چا زړه جوړیږي د نفرتونو نه نه جوړیږي چې د کلم کتاب نه لیرې وسه دا غ خلګو نه بچ جوړیږي موږ د جناب رئیس جمهور څخه ډیر شکریا ادا کوو چې موږ ته د تعلیم زمینه برابر کړه د پیامنه
السلام علیکم د پکتیا مرکز ګردیز نه زه د افغانستان ځوانانو نه یو هیله کوم چې راځئ چې په یو غږ سره راپاسو څو به مو سرونه خپلو پښو ته ټیک کړي وي دا نمک حرام ګاونډیان چې زموږ تاسو ماشومانو زنانو زموږ سپینګیرو ته نه ګوري راځئ چې په یو غږ سره اوچت شو د خپل هیواد نه ساتنه وکړو
دا غوانان د پیغام ورکوم چې په خپل ځای کې اتحاد اتحاد کوي تاسو د غوانانو د وزن نه هیڅ څه جوړې وي چې طالب کوم غوانانو وایي کبل وایي کبل وایي چې ډیر بابا انسان کوم دې کې کوي چې اصرار پوری چې د غوانانو زړونه ګټي د غوانانو د زین کې دې پیدا نه کې نه طالب کوم کوي چې نه امریکا کوي چې نه کارځای کوي چې څه دې کوي شو
پپتی تشت کی ګلو نارا ټوکی ګو ترک مې بر جی ګو در سو بتا دتی ترک میں ہر جی در سو بتا دتی لاکھ بھیو کی گگنے خدے گچی ور کی گو لاکھ بھیو کی گگنے خدے گچی ور کی گو ترک میں ہر جی در سو بتا دتی ترک میں
افغانستان د دولت او د مشهورو کسانو څخه دا ده چې کوم وخت خارجان زما په سړک راځي او ما کچېته شوه کوي او زما د مرګ لامل دی جوړېږي نو دا خو نچنی مټر دی چې دوه درې نفره سپاره دي دا درې سوه درې ډوله مټران دي چې په هغه کښې تقریبا شپېته یا پنځوس نفره په هغه کښې سپرېږي نو پر دې باندې خو دوی نه انتظار کولی شي پر پنځوس نفره باندې نو زما هیله له دولت څخه دا ده چې دوی دې هېڅکله بېخي درې سوه درې ډوله مټرانو ته هېڅ لاس لا هم نه ورکوي چې دوی ولري پر پاخه دې بس ځي بېخي دې درې لا نه ما هیل او وشتنه د افغانستان د دولت او د مسولیت کسانو څخه دا ده چې دیږي د کندهار څخه تر هرات پورې، د کندهار څخه تر کابل پورې، یا د هرات څخه تر کابل، یا د نیمروز تر کابل پورې دغه لویو لارو باندې چې کوم درې سوه درې ډوله موټران تګ و راتګ کوي، او خارجیان دوی د پخې څخه د پاخه سړک څخه وخامې ته شو کوي، او دا څلور پنځه ورځې کې تقریبا پنځه شپږ موټره په هغې باندې هغه په مینو کې ختلي دي، او په لسګونه ورونه یې په شهادت باندې ورسېدل او په لسګونه معیب شول.
ځان خپل خبرې ته مده د وسته چې اردو کا مګي اردو په څو خاطر کوم کا مګي دا د هغه کا مګي دا د وګړي ته چې کا دا کا مګي او خطر کا مګي چې دا شوفو کې خوشی نه سي ما دا خو څه نور کوم کا مګي
دا خپل د هلمند ولې ته هني ورته نور ما دا ورسره د هغه څخه دا ورسره د ذکر پر شته پر شي وي نو نه نه تر شي ورته کېږي او دا نه او کېږي اندازې بوتا او خوله کومه دا که هم نه وای چې د شیوه تر شي او دا د شي نه ټول شي فقط دې باندې چې نه د شي کله هم ته لاسه ورلې دې په کې زموږ دې کې دې نه تر سره کې
در افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې اردو مجهز شي او داسې یو څو کسان دا ته ودرېږي نو دوی به داسې د بل کار شان دا وروړي شي
جنریٹر خراب کی وجہ سے تیل خرچ کی جواز ہوئی تو ہفتوں بند جنریٹر بند آؤ جنریٹر خراب تو تنگ پدے وجہ بند غلی روانہ غم خرے منانا
سرباز دے لے کے خلاف کلی پولیس نظامی سرفیر ہے
فی الحال ولایت پاروان ولسوالی غوربند کی وظیفہ دا
او ڈیرا خپ مخوڑا نے وظیفہ روان جمع مارگر پکمدار کی چنو میں نصرت دے جنما ڈیر واسی گاڑی کی سرپیشی اور آزادی ریڈیو زندہ باد
سید احمد د کابل د پلچرخی د زندان څخه د ازادي راډیو د لارې دغه پیغام ثبتوم. زموږ سره دلته ډېر ظلمونه او بې احتیاطي کېږي. موږ غواړو د وزارت داخلي څخه او د نورو خلکو څخه چې موږ خپلو ولایتو ته ځانونه تبدیل کړو او لاس خپلو د ولایتو مبس وته، ځکه چې موږ دلته نه په یوازې راتلای شي. زموږ منطقې کندهار، هلمند، روزګان آزادی راڈیو پیغام نہ شرکی
مجاہد مقبل دی پکتیا ولایت دی پتان ول سره دی مقبل او مجرل کاری نه خبر کوم او مو دی افغانستان حکومت نه دا وختنه دی سرحدی پولیس ته کوي وسلی ور کی صحیح تجهیزات ور کی د تمکنای ول سره دی دندې پټون سرحدی ول سره دی پاکستان سره په سرحد باندې پرتی دی هیڅ درانی وسلی نه لري او مخالفین چې د هر غره سره جګ جګ غرونه دي توغندي و تر وښړي او دوی د دې توان نه لري د پای نشي کولای. ما د افغانستان مهم چارواکو د محترم گردیز ولی صاحب څخه دا وختنه د امنیت کمانډر څخه چې به د پکتیا ولایت کنای ول سره دندې پټان سرحدي ول سره ته سرحدي پولیس ته درنی وسلی ورکي او چې د مخالفینو د پاپ وکړي
دا امن او نظم دی. اول لیوا د تلورم کانډا کې خپل ثابت زمونږ مشکلات د ماش په باره کې دا درې مې میاش د زمونږ ماش نه والا کیږي. هر مقام هر محترم مقام چې زمونږ ماش بند کړي زمونږ ماش کې خان ګرځېدلې بنګ ته نه اله کو چې درته زره زمونږ ماش حواله کی او زمونږ د مشکلات حل کی. مونږ د وزارت داخلي نه اله کو چې زمونږ ماش نه حواله کی. مونږ ډېر مشکلات لرو کورونو نه مونږ ته ځنګ راځي چې د پیسې راولېږي مونږ سره یو روپۍ نشته چې تاسو کورونو سره تماسو نیسو او مونږ دلته دا دویمه میاش کې چې دلته د تګاولو څخه تاسو ته ولې تګاولو تعالی کې په وظیفه کې راځي تاسو خپل د تګاولو تعالی حال وګوري چې دلته طالبان څومره تشرف کړی دلته امنیت څومره خراب ده مونږ په څومره سختو شرایطو کې وظیفې تراتو د ازادۍ راډیو نه احترامانه هیله کو چې زمونږ مشکلات مقاماتو ته ورسوي وزیر صاحب د داخلي سره شریکي.
زه محمد ګل د کندوز ولایت د بشارشه د ولسوالۍ د نارجدیر د پاخت له اوسېدونکو دا د شیخ سعدي پولیس سي رسمي پولیس سي په وزارت داخلي پسې مربوط تخفري تنخواګان لري او راځي
په دا دښته کې دا اوشر ټولوي چې هغه د غریبانو او د مسکینانو کوندو حق دی دغه د حقوقو د ستوني نه چې د ولس سره ډېر زیاتی کېږي زموږ اواز دي د ولس لوړپلو مقاماتو ته ورسېږي جدن موږ خواهش کوو د دې خبرې چې د دغو مخنیوی دې وکړي.
د کونړ ولایت نه خبرې کوم. د امنیت ملي د کونړ ولایت د امنیت ملي او د ملي اردو ایساب ځواکونه او د امریکا پوځونه نه هیله دا ده چې په شیرګل کې اجیرګل کې او شیرګل کې دا چې د نړۍ نه پورته دره چې د چیرګل ورته وایي په هغې کې پاکستاني پنجابیان پنجابي طالبان دلته اوسېږي او دوی د سترګې پټوي چې ویني چې واپس د پیسو په مقابل کې ډېر څه پرېږدي مهرباني وکړي د افغاني غیرت او اسلامیت او د افغانستان د بیا ودانۍ په هیله وي د ازادي خلکو مخه ونیسي.
د کرزی د حکومت نه دا خواهش کوو چې موږ په کوم ځای کې چې دا محلي فلوس یا د اربکیانو په نامه باندې کومه سلا دی ورکړې ده ټول هغه پخواني سو ټوپک سلاران او قمندانان بېرته دوی برپایې کړي دي او پر مسلمانانو باندې ظلم او ظلم ستمونه کوي او د شپې غلاوې کوي کورونه چوري او خلکو ته لارې نیسي داسې کسانو ته بېرته سلا په لاس ورغلې ده. زما خواهش د دې حکومت نه دا دی چې د دغو خلکو نه بېرته دا سلا ټوله کړي.
البته د خپل سره وسلولو ستونزو مو په وار وار د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي او که بیا د دې وزارت کوم مقام را پیدا کړو بیا به د اوریدونکو شکایتونه ور سره شریکوو. تاسو د پروګرام په جریان کې واوریدل چې په ځینو سیمو کې خلکو غوښتنه درلوده چې سیمو ته یې د اربکیو په نامه وسلول ورسي دا ځکه چې دوی د امن او نظم په ټینګښت کې زیاته مرسته کړې ده. اوسنی پروګرام دغه و تر بل پروګرامه مو پر لوی خدای سپارم.